درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د آزادۍ رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکي همکارۍ په خبرونو پیلوم. تمکیجی سبا دو شنبه د افغانستان په دری دیرش ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو یا گوزند ضد واکسین کمپاین پیل شي. د پولیو فری افغانستان یا له گذرنه خلاص افغانستان په نوم بنسټ په خپل ویبپاڼه کې نن خبر ورکړ چې تر را روانې پنجشنبې به دغه کمپاین له اروزګان ولایت پرته په نورو ولایتونو کې عملي شي. دغه بنسټ چې د ملګرو ملتو بېلابېلې ادارې ملاتړ کوي له افغان کورنیو غوښتنه کړې چې خپل هغه ماشومان چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي د گوزند په وړاندې واکسین کړي. دا چې په اروزګان کې ولې دغه کمپاین نه عملي کېږي وضاحت نه دی ورکړی شوی. په دې تازه کمپاین کې ماشومانو ته ای ویټامین هم ورکول کېږي. سږ کال په افغانستان کې د گوزند 15 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې وې. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت د دوام درون بار د ښځو او ماشومانو پر اوږو دی. د ادارې نن په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي د بودیجې د کموالي له کبله څه باندې 1 میلیون میندې او ماشومان د خوارځواکۍ په وړاندې د خوړو مرسته نشي ترلاسه کولی. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي روان میلادي کال په افغانستان کې 9.2 میلیونه او 2 لکه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او نږدې 80% کورنۍ د ځان مړولو لپاره پیسې یا هم خواړه په پور اخلي چې له کبله یې ګڼې کورنۍ په پورونو کې ډوبې شوې دي. د چین په آسیایي سیالیو کې چې پرون رسمن پیل شوې د افغانستان تر 100 ډېر لوبغاړي برخه لري. د راپورونو له مخې د افغانستان په لوبغاړو کې 12 ښځې هم شامل دي چې له هېواده له بهره د هانګژو سیالیو ته معرفي شوي دي. افغان لوبغاړي چې د ډېرو په میزان ته اړولی په 12 څانګو کې لوبیږي. په دې سیالیو کې د 45 آسیایي هېوادونو ټولټال 2000 لوبغاړي په 40 بېلوبېلو سپورتي څانګو کې ګډون لري. د نګورنو قرهباغ د بیلتون غشتونکو مشر نن یک شنبه وویل چې د دې سیمې 1,60,000 ارمنیان چې د آذربایجان تر واک لاندې خپل ژوند په خطر کې ویني ارمنستان ته کډه کیږي. له دې سره هم مهاله د ارمنستان صدر اعظم تایید کړ چې ممکن د نګورنو قرهباغ ارمنیان د خپلو مینو پریښودو ته اړ شي او ارمنستان یې منلو ته هرکلی کوي. د آذربایجان پوسټ تیرونی په یو لړ چټکو عملیاتو کې چې 24 ساعته دوام وکړ د نګورنو قرهباغ د سیمې ارمنیان اریستل چې تسلیم شي. آذربایجان ویلی چې د سیمه له خپل خاورې سره یو ځای کوي او ارمنیانو ته د حقوقي د حقونو د رعایتولو ډاډ ورکوي. د فلسطین خبری آژانس فافا وایي په لویدیځه غاړه کې 2 فلسطینیان نن سهار د اسرایلي ځواکونو په حمله کې وژل شوي دي. آژانس وایي دغه 2 کسان په تول کرم کې د نور شمس په نوم د کډوالو په کمپ کې د عملیاتو په مهال په سر په ډزو لګېدلي دي. د اسرایل پوځ وایي یو سرتیری د شخړو په مهال برسیرن ټپي شوی دی. او د اوکراین په غنمو بار دوهمه کښتۍ نن یکشنبه د تور سمندرګي له لارې ترکیې ته ورسېده. د سمندري ترافیکو څارونکو ویپاڼو ویلي که څه هم روسیې خبرداری ورکړی و چې له خپل ګاونډ څخه په هر ډول تیریدونکي بیړۍ به حمله کوي خو دې کښتۍ بیا هم ترکیې ته ځان رسولی دی. په دې بیړۍ کې 12,600 تنه غنم بار و چې تېره جمعه د اوکراین د چورنو مورسک ښار له بندره د مصر په نیت روانه شوې وه. زمو شخص له آزادی رادیو اوري. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتو عمومي اسامبلې ته وویل
كما تؤكد المملكه على اهميه امن
وسلامه په افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه وایي چې نه باید د هېواد د ترهګرو ډلو په پټنځای بدل شي.
د کابل جلال آباد لار بیا په ماهی پارک بند شوه. خلک د لتبن لارې شکایت لري.
ډیر لار باندې دوه توه کړی دا او په لتبن باندې 300 روپۍ کړی دا
لارونه ډیر خراب او بولم ډیر خطرناک دی.
د نورستان د دواب د کوردور سیمه اوسیدونکو وایي 2 کاله کیږي چې وبنه لري.
چینه وچې شوې دي، ساګانې هم وچې شوې دي. یو سال ورو پاغه ساګي تقریبا 200 کوره ټول په دې ساګي لګیایي او به ورته نه رسیږي.
په کندهار کې د پلاستیکي وسایلو تولید زیات شوی.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
څلور بجې او 15 دقیقې شوې. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان باید د ترهګرو ډلو په پټنځای بدل نشي. فیصل بن فرحان پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د اتاویایمې غونډې په څنډه کې یو بحث ته د وینا په مهال د افغان جون او ښځو د زده کړو او کار په ګډون د افغانانو د حقونو په خوندیتوب هم ټینګار وکاوه. په ورته وخت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې جوړ شوی بحث ته د خبرو په مهال د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی وویل د افغانانو د وضعیت د شوالي لپاره ګډو هڅو ته اړتیا ده. د دې موضوع جزئیات د امید زهیرمل په راپور کې واوري.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان په افغانستان کې د امنیت او ثبات پر اتلو ټینګار کوي او وایي دا هیواد باید یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندي ځای بدل نشي. خغلی فرحان پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې یو بحث ته د وینا پر مهال د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو په خوندیتوب هم ټینګار وکړ.
موږ په افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه وایو چې نه باید دا هیواد د ترهګرو ډلو په پټنځای بدل شي. موږ د ښځو د زده کړو او کار په ګډون د ټولو افغانانو بنسټیزو حقونو ته د درناوي غوښتنه کوو. موږ د افغانانو د ستونزو د کمولو لپاره د بشري او اقتصادي مرستو د برابرولو لپاره د نړیوالو او سیمه ییزو هڅو د زیاتوالي غوښتونکي یو.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې مخکې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان د خپل ایراني سیال ابراهیم رئیسی سره کتنه کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر حضور او فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړې وه. د طالبانو د حکومت وایي چې بهلا مجاهد د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې افغانستان کې ترهګرې ډلې نشته او د دې هیواد له خاورې به هیڅ هیواد هم ګواښ پېښ نه شي. که څه هم افغانستان څه کال یو ځل بیا د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې استازی نه لري، خو بیا هم د بېلابېلو هیوادونو مشرانو په دې هیواد کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د زده کړو او کار، ترهګرۍ او نشه یي توکو سره مبارزې او د ټولګډونو حکومت په جوړېدو ټینګار کړی دی. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې جوړ شوی بحث ته د خبرو پر مهال د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی هم وویل د افغانانو د وضعیت د ښه والي لپاره ګډو هڅو ته اړتیا ده.
اندونیزیا زده کړو ته د افغان نجونو او ښځو د حق په ګډون په افغانستان کې د افغانانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم پرون په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته وویل د مسکو په غونډه کې به د افغانستان د اوسنیو ستونزو د هواري لپاره د مرستو او همکاریو په څرنګوالي بحث وشي. د مسکو غونډه د سپتمبر په 9 په کازان کې جوړیږي چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د مخکنیو معلوماتو پر بنسټ د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی به هم پکې ګډون وکړي. په دې غونډه کې د روسیې، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، چین، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان استازي هم ګډون کوي. د مسکو فارمټ 15 غونډه ده. لدی وړاندې په 4 غونډه کې چې د تیر کال په نوومبر میاشت کې جوړه شوې وه، طالبانو ته بلنه نه ورکړل شوې. په تیر غونډو کې هم ګډون کوونکو هیوادونو په افغانستان کې د ټول شموله حکومت په جوړېدو ترهګرۍ سره مبارزې او د افغانانو د بشري حقونو د خوندیتوب په ګډون له افغانستان سره د بشري حقونو او اقتصادي مرستو او همکاریو په دوام ټینګار کړی و.
په راپور کې مو واوریدل چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان ټینګار کوي چې افغانستان باید یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندي ځای بدل نشي. عربستان په افغانستان کې څه اندیشنه لري؟ زموږ همکار محمد خاطر پرېس د پښتنه په برلین کې د پوهنتون له استاد او د سیاسي چارو له شنونکې اسحاق اتمر څخه د دې مرکې په پیل کې کړي.
یوازې سعودي عربستان نه ده، زه فکر کوم عربي هیوادونه په مجموع کې او د سیمې هیوادونه په خاصه توګه دغه اندېښنې لري. عربي هیوادونه ډېری دوی د داعش او هغه ترهګرې ډلې نه چې په افغانستان کې شتون لري، د دې ویره دا دی چې دغه ترهګرې ډلې قوي نه شي او سیمه تا او مخصوصا انکه دوی گردو تا پا افغانستان که دوی تاوانو نرسی دوی اندخنه و تشویش ده طالبان سر هم وقت و نا وقت شرکی سیویدی ده کار برابری گی.
اتمر سپ افغانستان مخکې تاسو په خپل خبرو کې هم اشاره درلوده ورته افغانستان نړۍ ته د ترهګرۍ ګواښ څومره جدي دی ستاسو په نظر؟
اول خو دا دی چې د سیمې هیوادونو ته ډېر جدي دی. اوس خو امریکایان دا خبره کوي چې افغانستان کې ترهګر ډلې ځپل شوي دي او دا نړۍ ته کوم تهدید یا ګواښ نه متوجه کوي. لیکن د سیمې هیوادونه دغه اندیښنه لري لکه ایران لري، مثلا ازبکستان و تاجکستان لري، پاکستان لري. همداسې مخکې مونږ ورباندې خبرې وکړې، سعودي عربستان او عربي هیوادونه دوی هم دغه اندېښنې لري. هند دی مثلا د کشمیر په مسله کې دوی دغه اندېښنې لري، او دوی داسې فکر کوي چې که دغه کنټرول او مهار نه شي، که دا واقعا همدغسې تهدید په افغانستان کې، نو مخکې د دې نه چې دا سیمه ته ګواښ متوجه کې باید د دې چاره وشي او غمی خوړل
شي. طالبان ولې نړیوالو ته د دغو اندېښنو په اړه په ځانګړي ډول د سیمې هیوادونو ته واضح ځواب نه وړاندې کوي؟
طالبان د فکري لحاظ ایدیولوژیک فکر لري. دوی ته خپل ایدیولوژي ډېر مهم دی. دوی د هېچا خبرې ته غوږ نه نیسي. خپله یوازې د ترهګري مسله نه، د هغه غوښتنې مثلا د تعلیم په برخه کې، د ښځو په برخه کې، د ښځو د تعلیم په برخه کې چې خپله افغانان دوی نه لري هم دوی توجه نه کوي، ځکه د دوی دپاره همدا د دوی ایډیالوژي ډېر مهم دی. که د دوی د ایډیالوژي برخلاف هر شی دوی ته وویل شي، هغه دوی دپاره د منلو نه دی. یعنی دوی حاضر دي چې تر آخر خطه پورې هم په دغه برخه کې ولاړ شي، ځکه چې د دوی فکر ایډیالوژیک فکر دی.
د جرمني په برلین کې د پانتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی اساق اتمرو چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
ازادي راډیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
د کابل جلال آباد لار چې د غره د شویدو له امله تیرونه بنده شوې وه، له دوو ورځو پرانیستل کېدو وروسته نن بیرته بنده شوې ده. په دې لارتلونکي مسافر او موټر چلوونکي وایي د لارې د تړل کېدو لومړۍ ورځ وه چې دوی د لتهبند په لاره سفر وکړ. خلک شکایت کوي چې له یوې خوا هوا توده ده او له بلې خوا د لتهبند په لار کرایه هم تر نیمایي لوړه ده چې دوی یې د ورکولو توان نه لري. دا چې د کابل جلال آباد لاره به کله بیرته پرانیستل شي، د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویان په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کابل ننګرهار لار یو ځل بیا د هر ډول تګ راتګ په مخه وتړل شوه. دا لار چې کابل ته یوه مهمه صادراتي او وارداتي لاره بلل کیږي، تیره اونۍ د یک شنبه په ورځ د کابل په 3 کیلومتره کې د غر خویدنې له امله وتړل شوه، خو د طالبانو د ټولګډو چارو وزارت له لوري دوه ورځې وروسته بیرته پرانستل شوه. اوس یو ځل بیا ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د والی مطبوعاتي دفتر پرون د یوې خبرتیا په خبرولو سره وویل چې یاد لاره د غر خویدنې له امله د جوړېدو په موخه د تګ راتګ په مخه د تیر ماښام راهیسې د وړو ترو پر مخ د څو ورځو لپاره بیرته وتړل شوه، خو په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي چې دا لاره به څو ورځې تړلې وي. پر یاد لار تلونکي موټر چلوونکي شکایت کوي چې بدیل لارې اوږدې، کندو کپر دي او د مسافرو کرایه هم لوړه ده. د قدرت الله په نوم یو موټر چلوونکی چې نن سهار 2 بجې له کابله د لتهبند پر لار حرکت کړی، له سرخکانو سیمې ازادي راډیو ته وویل دوی د لتهبند پر لاره 4 ساعته مزل کوي، په داسې حال کې چې د عمومي لارې واټن 2 ساعته دی. نوموړی وایي دغه راز یو بل موټر چلوونکی ګل محمد هم وایي دوی ته ویل شوي دي چې لاره بنده ده، نو غواړي د لتهبند پر لاره تګ راتګ وکړي.
لاره بنده ده،
لطبان ملیاره اوز لازمی اصول سره خراب بیه لطبان ملیاره خلق و نزدی توان نوری که دیلیاره بندی دوات توان کریده و لطبان ملی بریس توان رو پای کریده که موزر داره توان در شبدی بندی رفت ماز و مایفر رفت ماز بکو پاسی چی دیوش این پالان سو اون را خرچا کهی دلی خودی که دیناسه باجی اون را سپا پاوگان دی و باجی جالبات این سوار لیت کتا کرا نیس معلومات اینا که یورو را دیلی این معلومات نکی نوز نم خبا خبان در سرو بیکین پا دکتا کولی او الان سن دیسی خبان دکتا
دغه شان پر لار تلونکو مسافر هم له لوړې کرایې او اوږد واټن شکایت کوي. سلیم خان او محمد چې نن له کابل ننګرهار ته په بکسنو می موټر کې روان دي ازادي رادیو ته ویل
دا رونه ډیره خراب او موسم ډیر خطرناک دی. بهتر زین خراب دي ګاډي په اسانۍ نه تلل ګرمي ده ډیره ټوله خو دی خو وچکالي ده ګرمي ډیره ده وي ساحه کې څه دی موسم ډیر خطرناک دی او بل کرام چې څنګه ده کرام کې ده او دلارې کې دی نه چې د ټولو شاو نه چې د فقاعد په کوم شي نشته دلارې کې ډیر مشکلات دي موډونه هم ډیر خراب دي او ګرمي ده
دا چې د کابل جلال آباد عمومي لاره به کله د هر ډول موټرو د تګ راتګ په مخه پرانیستل شي و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت نظر ولرو خو ویاندې اشرف حقشناس د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو پر لاره تلونکي موټر چلوونکي وایي دوی ته ویل شوي دي چې دا لاره به د یوې اونۍ په مخه تړل شوي وي. د غرخویدنې سیمې له پاکېدو او د سړک د ویجاړو برخو تر رغونې وروسته به بیرته پرانیستل شي. د یادونې ده چې پر دې لاره یوازې د ننګرهار خلک تګ راتګ نه کوي بلکې د لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو خلک هم پرې ځي راځي او د بیلابیلو ولایتونو هغه مسافر هم پرې سفر کوي چې د تورخم له لارې پاکستان او له هغه غاړې بیرته افغانستان ته راځي چې ډیری ناروغ لرونکي دي. د کابل جلال آباد لار داسې مهال تړل کیږي چې افغانستان ته له شمالي ولایتونو غځېدلې د سالنګ لویه لار هم د موټرو په مخ تر نامعلومې نیټې تړل شوې ده او له دې امله د تیلو او ګازو بیې هم لوړې شوې دي چې د موټرو کرایه یې هم لوړه کړې او خلک ترې شکایت کوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
کندهار د پلاستیکی وسایلو د جوړولو له اړخه پر ځان بسیا شوی او اوس په دې ولایت کې تولید شوي توکي نورو ولایتونو ته استول کیږي. د دغه ولایت د قانون او صنایعو خونې مسؤلان وایي په کندهار کې د پلاستیکی وسایلو شپېته فابریکې فعالیت کوي چې تولیدات یې د یو شمېر ولایتونو ترڅنګ پاکستان ته هم صادرېږي. تفصیل په دې راپور کې.
دا په کندهار کې د شاوخوا دوه میلیونه ډالر په لګښت د پی وی سی پایپ جوړولو هغه فابریکه ده چې تولیدات یې دا مهال د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم استول کیږي. د دغه فابریکې مسؤل محمد نبی همت وایي له شاوخوا دولس کلونو راهیسې فابریکه فعاله ده او په څلورویشت ساعتونو کې شاوخوا اته ټنه تولید لري چې خام مواد یې د بهرنیو هیوادونو راوړي او نور ټول پایپ دلته جوړیږي.
پاکستان یواد کې وو چې حالات موږ کتل او دلته د پی وی سي پایپ ضرورت زیات وو په هغه وخت کې د ایران او پاکستان نه راورېږېدي. نو بیا موږ راغلو دا فابریکه همدلې خلاصه کړله تقریبا په دیارلس سوه یو نیو دونیوي کې. نو دغه راهیسې دلې فعالیت هم پیل کړي دي. نو اوس الحمدلله زموږ تقریبا تولیدات موږ ظرفیت لرو د پنځلس تر شلو ټنو پورې اما فیلحال شپږ ټنه اووه ټنه د راتو ټنو پورې داسې موږ تولیدات کوو تولید کوو. اکثریت خام مواد زموږ د چین وو د ترکیې وو د ایران هیوادو سره ځي. پایپونه بیا زموږ دا تقریبا در غزنی وو در پکتیا او لو پکتیا لوی کندهار در نیمروز در فراه پریزمو شویفونه روان دیزی.
د کندهار د معدنو او صنایعو خونوایی دا محل په دغه ولایت کې بیلابیل ډول پایپونه د تازه وچې میوې د بستبندۍ د پلاستیکي جالیو چمپلانو د اوبو د پلاستیکي ټانکیو او نورو پلاستیکي توکو د تولید په برخو کې شپېته فابریکې فعال دي چې دغه تولیداتو نه یوازې د کندهار اړتیا پوره کړي بلکې نورو ولایتونو ته هم صادرېږي. د معدنو او صنایعو خونی اجرایي مدیر احمد الله عزیزی وای پخوا دغه ډول توکي په لوړه بیه له نورو هیوادونو واردېدل خو اوس دلته جوړیږي.
پی پی آر سی پایپ دی چې په چناپونو کې کاریږي، او همدارنګه د میوو جالی چې تاسو وینئ چې صادرات نور هیوادونو ته کیږي، د میوو جالی مخکې په کارټونو کې تلله، اوس پلاستیک جالی دي، او همدارنګه ټانکۍ دي د اوبو چې هغه همدلته په کندهار صنعتي پارک کې جوړیږي، او همداراز پاپوش دي یا پلاسټیکي چمپلان دي، بوټونه دي چې د یو صنعتي پارک کې جوړیږي، او د دې خام مواد د ریسایکل خام مواد دي چې په بازار او د نور ولایتونو څخه راټولیږي، او د لید دی کرش کی پروسس کی او خپل پاپریکو کې او پروډکټ لپاره استفاده وړ ګرځي.
په کندهار کې د پلاستیکي توکو د جوړولو په دغه فابریکو کې د مهال زرګونه کسان کار کوي. په کار بوخت کسان خوشاله دي چې د کار زمينه ورته برابر ده، خو د پنګوالو او د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د صنعت پراختیا لپاره خپل هڅې زیاتې کړي ترڅو نور کسانو ته هم د کار زمينه برابر شي.
او نه پدې زمانو دا خو خام مواد راځي، د چنس راځي، د لپ خيژ مکسر دی، بیا موږ راشو مکسر کې پخيژ ربان پنځل کې شل کې وخت نيست، دغه بعد بیا راځي دانه کېژ دانه سو، دغه بعد بیا راځي پېپ کېژ پېپ سو بیا نو راوځي د باندې.
مانم جن محمد سپریم نېشنل کارخانه کې یو تن کارګر یم، دلته موږ تقریبا اویا کسان کار کوو. موږ د شتمنو خلکو ته دا پایش لرو چې مسل د سرمایه‌گذاری وای کې کارخانه جوړې کې، او ډېر ځوانان ته کار برابر وس، ډېر ځوانان بیا کار چې پښتو په کلو په سارو کې بیا کار ګرځي، خاري نسته چې پاري وکړي پاري وکړي.
د کندهار په صنعتي پارک کې 250 فابریکې ست چې د مسولینو د معلوماتو پر اساس د محل یو سلاویا فابریکې فعالې، او د پلاستیکي پایپونو، لوښو او نورو پلاستیکي توکو ترڅنګ پکښې د وسپنې ویلې کولو، پمبې، غوړو، مشروباتو، څپلیو، بیرشیو، آیس کریم، پاپړو، مالګې، فلزي لوښو، شیرینۍ جوړولو او د بیلابیلو نورو توکو د تولید فابریکې شامل دي. د دوو فابریکو تر ټولو جدي ستونزه د دوامدار برېښنا نشتوالی دی.
د ارمنستان صدراعظم وایي هیواد یې له لانجمنې سیمې نګورنو قرباخ څخه د خلکو د منلو لپاره غېږ پرانیستې ده. د نړۍ څو مشرانو د نګورنو قرباخ په باب چې تېره اونۍ پکې بیا شخړې پیل شوې تازه څرګندونې کړې دي. د شخړو له پیل سره له دې لانجمنې سیمې د خلکو د ایستلو او بېوستې کولو هڅې دوام لري. تفصیل یې واورئ.
د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان نن خپل ملت ته په وینا کې ویلي په بیلتون پالا سیمه ناګورنو قرباخ کې د آذربایجان او د روسیې سولاسات ځواکونه په خټه د ارمنانو د خوندیتوب مسؤلیت لري. نیکول پاشینیان ویلي هیواد د اړتیا تر حده له ناګورنو قرباخ څخه ارمنستان ته د خلکو د منلو لپاره غېږه خلاصه کړې ده. د ارمنستان صدر اعظم خپل د 2 میلیون وګړو هیواد ته په وینا کې د روسیې او په سیمه کې د مسکو په مشرۍ د هڅو په باب کنایه ډوله خبرې کړې دي. نیکول پاشینیان ویلي په وروستیو کلونو کې پر ارمنستان د آذربایجان حملو ثابته کړه هغه بهرني سیستمونه چې پکې دخیل یو د دولت ګټو او د ارمنستان امن ته ګټور نه و. د ارمنستان صدر اعظم پاشینیان او د ارمنستان زیات وګړي پر روسیا انتقاد لري چې سوله ساتي ځواکونه نه دتونېدلي په لانجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې په خټه ارمنان خوندي کړي. له لسیزو راهیسې دغه سیمه د پخواني شوروي اتحاد د مخکنیو جمهوریتونو آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د شخړې او رقابت اصلي دلیل بلل سوی دی. د روسیې سولاساتي ځواکونه هلته د هغه اوربند د څار لپاره ګمارل سوي چې په 2006 میلادي کال کې اوربند موافقه سوي وه. روسیې په دودیز ډول په دې سیمه کې د ارمنی ټبرو د خوندې کولو نقش ادا کړی دی. ارمنستان دغه څرګندونې داسې وخت کوي چې آذربایجان تیره اونۍ په ناګورنو قرباخ کې تهاجمي عملیات پیل کړل. باکو په دغو پوځي عملیاتو کې د بریا ادعا کړې او ویلي دي چې پر دې سیمه خپل حاکمیت ته ستون سوی دی. د ناګورنو قرباخ د ماتې سوي رهبري یو سلاکار ویلي چې د دوی له تاریخي سیمو به ټول ارمنی ټبره وګړي د ارمنستان پر لوري کډه باروي. په ناګورنو قرباخ کې د بیلتون پالو د بهرني پالیسي سلاکار داوید بابایان رویټرز خبري اژانس ته نن ویلي چې د دې سیمې ارمن ټبره وګړي نه غواړي چې د آذربایجان تر ولکې لاندې ژوند وکړي. د هغه په وینا د دغو کسانو 99.9% دا غوره ګڼي چې خپلو تاریخي سیمو ته ستانه سي. ناګورنو قرباخ په نړیواله سطحه د آذربایجان د برخې په توګه په رسمیت پیژندل سوی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې برخه کې به لومړی احمد شبر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
فارن پالیسی خبرونه لیکي چې د امریکا متحده ایالاتونو له لسیزو راهیسې منځنۍ آسیا ته د افغانستان د جګړې په هنداره کې کتل. د همدې جګړې له امله قرغزستان او ازبکستان د امریکا هوایي ځواکونو ته اډې ورکړې چې امریکایي پوځیانو له هغه ځایه په افغانستان کې د خپلو ځواکونو لوژیسټیک چارې مخته وړي. فارن پالیسی وړاندې لیکي له افغانستانه په 2020 کال کې د امریکایي ځواکونو ګډوډو وتلو په ټوله سیمه کې اندېښنې پیدا کړې دي. خبرونه بیا څرګندوي که چیرته منځنۍ آسیا له ترهګرو سره د جګړې دروازه وه، لکه څرنګه چې د امریکا بهرنۍ تګلارې په تیرو دوو لسیزو کې داسې ګڼله، نن سبا د دې سیمې جغرافیه د نړۍ د سترو قدرتونو د سیالۍ په ډګر بدله شوې ده. یوې بلې امریکایي خبرونې بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته افغانستان ته د یوه مشهور فوټو ژورنالیست سفر څارلی دی. براسټل هارالد کوریر ورځپاڼه لیکي چې د اسوسییټډ پریس اژانس مشهور فوټو ژورنالیست رودریګو ابد څه باندې 2 کال وروسته افغانستان ته تللی دی. د خبرونې په باور دا فوټو ژورنالیست د دې لپاره بیرته افغانستان ته ستون شوی دی چې د زړو فوري کمرو په مټ دا مستند کړي چې د طالبانو تر واک لاندې څرنګه ژوند بدل شوی دی. براسټل هارالد کوریر ورځپاڼې د رودریګو ابد یو شمېر تور او سپین عکسونه هم خپره کړي دي او په خبره کړي مطلب کې د دې فوټو ژورنالیست په وینا لیکلي دي چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته افغانستان ته سوله راغلې ده، خو په لوړ قیمت. د نړیوال انزوا د افغان ښځو د محوه کېدو او بې وزلي په بیه. د بې وزلي په اړه ریلیف ویب خپرونې د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی اندېښنې په یو مطلب کې شریکې کړې دي. دا ویب پاڼه څرګندوي چې د روان کال د میاو اکتوبر ترمنځ 45 میلیونه او 3 لکه افغانانو خوراکي مسؤلیت نه درلود، چې په دوی کې 2.8 میلیونه هغه کسان دي چې بیړنۍ مرستو ته ضرورت لري. خبرونه بیا لیکي چې ډبلیو اف پی چې 6 کال له 14 میلیونه او 4 لکه افغانانو سره مرستې کړې دي، تر ژمي پورې یوازې له 3 میلیونو سره کومک کولی شي. ریلیف ویب بیا لیکي له لویه سره په افغانستان کې د خوراکي موادو خوندیتوب ته لوی اندېښنه شته، ځکه چې د ورو اقتصادي فعالیتونو ترڅنګ ګڼ خلک وچکالۍ ځپلی دي.
د نورستان د دوه ولسوالۍ د کوردر درې اوسیدونکي وایي په سیمه کې نه د څښلو اوبه شته او نه هم د ځمکو خړوبولو. دوی وایي چې چینی او خوړونه یې وچ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
شاملنګ د کورګل درې د خوړ او د هغو چینو ترڅنګ ولاړ دی چې پخوا به ترې تل رڼې اوبه راوتلې او د خوړ نور اوبو سره به یو ځای بهېدلې. په همدې بهېدونکو اوبو شاوخوا کلي، ځمکې او باغونه آباد وو، خو اوس پکې د اوبو درک نه لګېږي. خوړ او چینی وچې شوي دي او پر ځمکو یې سپیره بادونه لګېږي. شاملنګ وایي اوس د څښلو اوبو ته حیران دي.
اوبو مشکل دی ځکه چې کورګل خوړ تقریبا 2 کال راهیسې وچې شوي دي. چینی نشته، چینی وچې شوي دي، ساګانې هم وچې شوي دي. یو سال لرو په هغه سا کې تقریبا 200 کوره ټول په دې سا کې لګیایي، اوبه ورته نه رسېږي.
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې تیرو 2 کالو کې د شفتالانو، زردالانو او نورو میوو باغونه جوړ کړي وو. همدې باغونو پورې ډېرې هیلې تړلې وې، خو د اوبو د کموالي او نشتوالي په وجه هغه ټول اوس د وچېدو ګواښ سره مخ دي. د یادې درې بل اوسیدونکی ضیاالحق وایي پخوا یې په سیمه کې زیاتې څاګانې موجودې وې، خو اوس ورته په 300 کورونو یوازې 2 پاتې دي. په وینا چې د هغې هم سرونه خلاص او به غیر صحی دی.
چی اوبو نشته ده، اوچکالی ده، حیوانات اونی بوټی ټول د اسنون سره مخ دی. یو دانا سال رو اغام خراب ده. تقریبا 1 کیلومتر لری ساحه نه موږ 1 کیلو اوبو راوړو. دا کومه شبکه چې وی هغه شبکه هم لکه ترمیم ته ضرورت لري، 80% دی او هغه سیلاب لوج نه تخریب شو.
د کورګل درې په سلګونه کورنۍ له اوسنۍ حکومتي چارواکو او په یاد برخه کې لمرسته کوونکو مؤسسو غواړي چې سیمې ته ورشي او د څښلو پاکو اوبو نشتون ستونزه ورته حل کړي. په دې وروستیو کې یونیسف په کونړ او یو شمیر نورو ولایتونو کې ولسونو ته د پاکو اوبو چمتو کولو زیاتې پروژې بشپړې کړي او په نورو ګڼو یې کار روان دی، خو د اقلیم بدلون سره لکه څنګه چې د ځمکې پر مخ د اوبو کموالی رامنځته شوی، همداراز تر ځمکې لاندې اوبو کچه هم د هرې ورځې پر تیرېدو مخ پر ټیټېدو ده. کارپوهان وایي د ژورو څاګانو په ویستلو سره به تر یو وخته د څښلو یا باغونو او کښتونو خړوبولو لپاره اوبه برابرې شي، خو دې سره هم ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټېږي او په راتلونکي کې به خلک نورو ګڼو مشکلاتو سره مخ شي.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 4:30 دي. دا هم د دې ساعت لنډ خبرونه. تمکیشی سبا دوشنبه د افغانستان په 3 ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو یا ګوزند ضد واکسین کمپاین پیل شي. د پولیو فری افغانستان یا له ګوزند خلاص افغانستان په نوم بنسټ په خپل وی پاڼه کې نن خبر ورکړی چې تر را روانې پنجشنبه به دغه کمپاین له اروزګان ولایت پرته په نورو ولایتونو کې عملي شي. دغه بنسټ چې د ملګرو ملتونو بیلابیلې ادارې ملاتړ کوي، له افغان کورنیو غوښتنه کړې خپل هغه ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کم دي د ګوزند په وړاندې واکسین کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت د دوام درون بار د ښځو او ماشومانو پر اوږو دی. د ادارې نن په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي د بودیجې د کموالي له کبله څه باندې 1 میلیون میندې او ماشومان د خوارځواکۍ په وړاندې د خوړو مرسته نشي ترلاسه کولی. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي روان میلادي کال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د چین په آسیایي سیالیو کې چې پرون رسمن پیل شوې د افغانستان تر 10 لوبغاړي برخه لري. د راپورونو له مخې د افغانستان په لوبغاړو کې 12 هم شامل دي چې له هیواده له بهره د هانګژو سیالیو ته معرفي شوي دي. افغان لوبغاړي چې د ډیرو پامې ځان ته اړولی په 12 کې لوبي شي. د نګورنو قرباغ د بیلتون غشتونکو مشر نن یکشنبه وویل چې د دې سیمې 1,40,000 ارمنیان چې د آذربایجان تر واک لاندې خپل ژوند په خطر کې ویني ارمنستان ته کډه کیږي. له دې سره هم مهاله د ارمنستان صدر اعظم تایید کړ چې ممکن د نګورنو قرباغ ارمنیان د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شي او ارمنستان یې منلو ته هرکلی وایي. د آذربایجان پوځ تېره اونۍ په یو لړ چټکو عملیاتو کې چې 24 دوام وکړ د نګورنو قرباغ د سیمې ارمنیان اړیستل چې تسلیم شي. د فلسطین خبری آژانس وفا وایي په لویدیځه غاړه کې 2 فلسطینیان نن سهار د اسرایلي ځواکونو په حمله کې وژل شوي دي. آژانس وایي دغه 2 کسان په تول کرم کې د نور شمس په نوم د کډوالو په کمپ کې د عملیاتو په مهال په سر لګېدلی دي. د اسرایل پوځ وایي یو سرتیری د شخړو په مهال برسیرن ټپي شوی دی. د اسرایل پوځ په یوه اعلامیه کې ویلي د دوی پوځیانو په یوه ودانۍ کې د سوق او ادارې یو مرکز کشف او په زیاته پیمانه چاودنین کې وسیلې ضبط کړې. او د اوکراین په غنمو بار دوهمه بیړۍ نن یک شنبه د تور سمندرګي لاري ترکیه ته ورسیده. د سمندري ترافیکو څارونکو وی پاڼو ویلي ک څه هم روسي خبرداري ورکړی و چې خپل گاوند څخه په هر ډول تیریدونکو بیړۍ به حمله کوي، خو د کشتۍ بیا هم ترکیه ته ځان رسولی دی.
آزادی ملما.
السلام علیکم. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه. د منځنۍ ښوونځیو او لیسو پر زده کوونکو نجونو د تعلیم بندیز او ورسره د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو بندیدلو په افغانستان کې یو لوی ټولنیز ستونزه رامنځته کړې ده. هغه نجونې چې د ورځې به یې 2 ساعته په ښوونځیو یا پوهنتونونو کې تیرول او بیا به یې په کور کې ځینې چارې هم سرته رسولې، اوس د دې ترڅنګ چې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي، دې ته هم حیرانې پاتې دي چې ورځ څنګه تیره کړي. یو له همدې نجونو د ازادۍ راډیو د ځانګړو مرکو په دې پروګرام کې میلمنه ده. له دې پیغلې سره موږ د ملالی احمدزی په مستعار نوم خبرې کړي، ځکه دا د خپل ځان او خپلې کورنۍ د امنیت له پلوه ویره لري او نه غواړي چې اصلي نوم یې ښکاره شي. له ملالی څخه مې د مرکې په پیل کې وغوښتل چې د خپلو زده کړو په اړه څه راته ووایي.
مننه تکل صاحب سلام تاسو ته قدرمن اوریدونکو ته په دې هیله چې تاسو ټول روغ جوړ اوسئ. ما خپل لمړنۍ زده کړې مې د سلطان راجیب مکتب کې البته هلته پیل کړې دي او هلته مې 12 کاله مکتب پای ته ورساو او وروسته د هغې نه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې مې تقریبا 3 کاله درس ویلي او وروسته د هغه نه درسونه البته د بندیزو له وجې نه نور مخت نه لاړ او نیمګړی پاتې شوې زده کړې مې
په دریم کال کې وای چې زده کړې مو نیمګړې شوې.
بالکل دریم کالو د شپږم سمستر فاینل امتحانونه څخه ختم شول نو وروسته دغه نه پنځون بند سو او تر نن ورځې پورې مو نور د پنځون مخونه لید او له درسو پاتې شو.
که څه هم لغه وخت اوس ډیر زیات موده تیره شوې ده، مګر په لومړی شیبه چې کله تاسو ته وویل شول چې پوهنتونونه بند شوي، خپل هماغه پخوانی احساس راته بیانولی شي؟
بالکل تکل صاحب، هغه ورځ مې نن هم په یادېږي او هغه احساس چې ما درلود په شروع کې. خو په پوهنتون کې همداسې اوازې وې چې شاید بند سي، خو موږ باور نه پرې کاو، ځکه چې داسې و چې نوی حکومت هم و او زموږ پوهنتونونه بېرته شروع سوي وو او دغه امید مو نه لره چې کومه ورځ د ګواکې بند سي بېرته پوهنتونونه. خو متاسفانه خبر همداسې لویده پسې حتی استادانو هم دا ناامیدي ورکوله ټول محصلینو ته چې و پوهنتون بندیږي. نو دا چې هغه ورځې څومره په خفګان کې تیرې سوې تر نن ورځې پورې، حتی ډېر تر اوسه پورې چې را یاد سي خفه کېږم چې ما هغه شپه تر سهاره پورې ټول ژړلي وو او بعد دغه نه تر نن ورځې پورې مې هېڅ پوهنتون نه لید او نه ماته د دې اجازه راکړل شوه چې زه د دې حالته لاړه سم درس ویایم، نه زه او نه مې ټولګي والې، او ډېره بده خطره وه د ما دپاره.
تاسو ویلې چې تاسو دا توقع نه درلوده، دا تمه مو نه درلوده چې پوهنتونونه به بند شي. له هغه مخکې خو د نجونو له شپږم د پورته ټولګیو د نجونو په ښوونځیو باندې خو بندیز لګېدلی و، ولې تاسو دا توقع تمه نه درلوده؟
موږ په دې امید باور و چې ممکن هر څه سم شي، ځکه چې دولت له اولې ورځې نه کله چې دوی راغلل او نوی حکومت شروع سو موږ ته دا ډاډ راکاو د ټولنیزو رسنیو له خوا نه، د امارت مشرانو ویلي چې نصاب جوړیږي، هم د پوهنتون نصاب به بدل سي، هم د نجونو لپاره یو ښه نظام یعنی فرم دا به منځته راسي او تاسو ټول ته به د دې اجازه ورکړل سي چې مکتب هم ویایي او هم پوهنتون ته لاړ سي. خو تر نن ورځې پورې نه هغه نصاب رامنځته سو او موږ هم په دې امید ناست یو چې نن به پوهنتون یا مکتب خلاص سي یا به بل سبا خلاص سي. خو متاسفانه زموږ هغه امید چې درلود چې مکتب لاړ سو، هغه په ناامیدي بدل سو تر نن ورځې پورې، ځکه داسې یو څه مو په فکر کې درلودل.
له هغې ورځې نه چې پوهنتونونه بند شول، ستاسو مصروفیت څه دی، څه کوئ؟
د هغه ورځ نه چې پوهنتون بند سو، متاسفانه نوره بله لار پیدا نه سوه، ځکه چې د پوهنتون سره سره ډېر زیات نور هغه د زده کړې دپاره کوم مراکز چې وو هغه هم تړل سوي وو. مثلا ډېرو کسانو کله چې پوهنتون تړل سول نو شخصي هغه یا د ژبې د زده کړې کوم مراکز چې دي هلته مراجعه وکړه، او یا هم ډېرو څنګه چې زه شاید یم دغه طبي زده کړو ته یې مخه کړه. زه هغه کس وم چې ما ډېر زیات امید درلود چې د خپل کوم پوهنځی چې د هغه مخته یوسم دی کې زه ډېر څه زده کړم. خو کله چې پوهنتون وتړل سو ورسره دغه کورسونه هم وتړل سول، او خوشبختانه دغه وختو کې یو څو د ژبو کورسونه خلاص سوي دي، نو دا چې زه پوهنتون ته نشم تلای نو کوشش مې کو چې په یو بل شي ځان بوخت کړم چې هغه د انګلیسي ژبې د زده کړې مرکز دی او هلته ځم. خو هلته هم چې متاسفانه زه ځم، هغه د مرکز هغه مدیر چې دا هر ورځ راځي او موږ ته دا یایي چې په دې امید مو اوسې چې دا سل په سل کې تر اخره پورې دوام وکړي. ممکن سی ورځ طالب مشر راسي او انتقاد کی یا وترل سی، خو خدای چې د په داتو لند ورځ کیم چې تاسو تګ راته کوي یو څه ځکیا هغه هم سل کینه د کنه چې موږ په دې تمو وسو چې تر اخره پورې بیو رسو. بس په همدې هیله زو راځو چې اونه تړل سی.
که مثلا د انګلیسي د زده کړې کورس وتړل شي، بیا به څه کوي؟
بیا نو زما په نظر بل کومه لاره نه لرم، همدا کور ده او د کور کارونه بوي. ځکه چې کله چې موږ باندې پوهنتون وتړل سو په سر کې مکتب بیا پوهنتون او وروسته بل کوم بدلم نوي د زده کړې دپاره او یو بل لاره ممکن کیږي چې د آنلاین مثلا د آنلاین له طریق نه آنلاین زده کړې چې کوم دي هغه تعقیب کم او یا هم یو بل لاره چاره ورته پیدا کم کړي. داسې په فزیکي ډول باندې چې موږ لاړ سو کوم زیته چې هلته زده کړې زده کړو خو هغه سې به کوم څه نه وي.
دا اوس هم ځینې آنلاین کورسونه مخصوصا د هغو کسانو لپاره چې له پوهنتونونو پاتې دي شته، په دې کورسونو کې تاسو تر اوسه پورې د زده کړو پیل نه دی کړی؟
بالکل ما پیل کړی و، فقط دا تقریبا څو میاشتې مخکې ما دغه آنلاین کورسونه تعقیب کړل او ډیر ښه ماته تمام سو، ما ډیر څه ترې زده کړل. البته دغه د ژورنالیزم د شپږو میاشتو کورس و چې هلته د ژورنالیزم زده کړې ورکولې او ډیر مفید او ګټور تمام سو، او په دې خوشاله هم چې که فزیکی زده کړې زنه سم کولای یا بل چرته ماته اجازه نه راکړل کیږي دی ویجلتی په حیث باندې د آنلاین زده کړې ډیر خري، ځکه چې زه په کور کې یم نو د هغه طریق نه زده کولای سم چې یو څه زده کړم.
انګلیسي ژبه مو تر کوم ځای ورسوله؟
انګلیسي ژبه تقریبا د یو میاشت کېږي چې دغلته چیرې چې زم یو کورس خلاص شوی دی. شاوخوا ډېر کورسونه تر اوسه پورې هم تړلي دي، اما خوشبختانه دا یو کورس دی چې دوی اجازه اخیستې ده او ماشاءالله تقریبا یو 15 نجونې دي موږ سره په دې کورس کې چې نوې نو تقریبا د یو میاشت کېږي چې په درسونو پیل کړی ده.
ستاسو په کورنۍ کې نور خویندې ورونه هم شته چې له درس یا تحصیل نه پاتې وي؟
متاسفانه یوازې زه پاتې وم، نور ماشاءالله ټول مشران دي، ما نه ټول درسونه او پوهنتونونه ویلي دي او مسافر دي. یو ورور مې و ما سره چې ما هغه یو ځای امتحان ورکړی و، یو ځای کامیاب سوی و پوهنتون کې، او تر ټولو سخت ورځ تکل صاحب دا هم و چې کله زه د پوهنتون نه په کور کې نستم او ورور به مې ځان د پوهنتون دپاره آماده کو او ته به دا به ماته ډېر زیاته سخته تمامېدله چې دای دا د ځي او زه په کور پاتې یم او له یوې زده کړې نه محرومه پاتې یم، او زموږ په کور کې فقط زه پاتې یم له درسونه چې نیمګړې مې پاتې شوي دي د پوهنتون درسونه.
له ورور سره دا رخه یا حسادت ستاسو شخصي وو او که د ټولو نجونو لپاره وو؟
اصلا شخصي نه، خفه په دې یم چې یوازې زه نه بلکې ټول نجونې چې دي د هغوی د جنسیت په خاطر باندې په کور کې نیول شوي دي، او زه چې کله د پوهنتون نه پاتې شوم تر ټولو د خپل ځان نه هم ډېره خفه یغو نجونو ته خفه شوم چې هغه حتی مکتب ته هم نه لاړي. افغان می ټول په عمومي کې او د ته خفاوم چې جنسیت مد نظر نیول کیږي دلته، هلکان اجازه لري او انجونی د ته اجازه نه لري چې لاړ شي درس وی.
نور له کوره چې وځي بازار ته ځي د یو کار لپاره، تر اوسه پورې هم لستونز سره مخامخ یاست او کنه هغه بندیزونه یو څه کم شوي؟
د ستونز سره خو مخ نه یو، اما خپل بندیزونه ست هر چیرته د امر بالمعروف کسان شته که مثلا څوک وګوري چې سم کالی نه په ځان یا لنډ وي حتما یو ته خپل یغه رهنمایان لري، اما زه شخصا کله چې حکومت بدل سوم نو هغه خپل جامه مې بدل کړه، چپانه او ماسک ختلو د کورونا له برکت نه د ماسک سره ما عادت شو، وروسته حکومت هم بدل سو او د ما فامیل همیشه چې مخکې د دنیا چې د یو چا د انتقاد لاندې راسي بهتره ده چې خپل خپل ځان عیار کړي ورسره، نو ما هماغه خبرې مې په ذهن کې ساتلې دي تر اوسه پورې، نو هماغه جامه مې عیار کړې ده د اوسني شرایطو سره، ماسک چپنه او عینکې مې همیشه وي، بیا ښه وي راحت ځم راځم ښار بازار ته خپل فامیل سره څه مې چې ضرورت وي دغه دپاره.
داسې یوه تمه تاسو سره شته چې له دې وروسته به د پوهنتونونو دروازې بیا د نجونو پر مخ خلاصې شي؟
تکل صاحب فکر نه کوم، ځکه چې تر ډېره حده چې زه اورم د خپل استادانو نه صحیح ده دوی یې چې نصاب بدلیږي یا ممکن بدلون کې راسي او پاندونونه به بیرته د نجونو پر مخ اخلاص سي. اما په دې نږدې وختو کې زه تمنه لرم او وروسته د هغه نه هم توکل په خدای چې دوی به اخلاص کړي کنه، اما فعلا مې خپل امید له لاسه ورکړی ده چې شاید خلاص نه سي.
د راتلونکي لپاره څه وینئ؟ یعنی تاسو ته څنګه ښکاري 15 کاله وروسته، 10 کاله وروسته، 15 کاله وروسته؟
تقریبا 15 کاله وروسته، 10 کاله خو ډیر د وخت نه مخکې خبره ده چې په حق لایزه یو نظر ورکم، اما زه دا یو کال دوه کاله بعد هم ډیر زیات افغانستان د پاره د سي چاره غوندي وینم، د زده کړې له نگاهه، د سواد له نگاهه، ځکه چې په افغانستان په دې 10 کلونو کې ډیر زیات زحمت باسلی و. 10 کاله نسلونه وروزل تر څو چې دوی باسواده سي، اما بیرته موږ په شا لاړو، کلونه کلونه موږ په شا لاړو. دا ماته ډیر زیات د خفګان احساس راکوي. نوي خلک تحصیل ته مخه کړې وه، حتی په ولایتو کې موږ د دې شاهدانو فابلینه چې کوم وو هغه د درد سره د سواد سره علاقه ډېره سوې وه، او خپل اولادو ته دا نصیحت کوو یا هغه دې ته هڅول چې دوی تعلیم ته مخه کړي، او هغه کسان چې مثلا پوهنتون ته علاقه درلودله د تحصیل برخه کې دوی تعداد ډېر سوې وه ورځ تر بلې. اما دغه دوه کاله چې انجونی پاته دي، نه تنها انجونی، زه ګورم چې هلکان هم له درس زړه توري سوي دي، ځکه چې دوی په دندې درلودلې یا په شخصي پوهنتونونو کې یا په دولتي پوهنتونونو کې د خپل مصارفو نه به دوی خپل تحصیل کاوه، اما دوی هغه افغاني هر څه دوی درلودل له لاسه ورکړي دي. نو زه روښانه آینده نه وینم د افغانستان لپاره په دې رنګ چې ځوانان دې له درس او له زده کړې نه وروسته شاته پاتې سي، او دغه د نړۍ دغه نوې زده کړې چې کومې دي، عصري زده کړې، له دوی نه شاته پاتې سي.
واده کوژده مو کړی؟
نه، ما تر اوسه پورې نه مې واده کړی او نه مې کوژده.
مطالعه کوئ؟
بالکل مطالعه کوم، ځکه چې بل نور مصروفیت نه دی راته پاتې. کوشش کوم چې فکر مې په همدې شیانو باندې آرام وساتم. کله کله ټولنیزو رسنیو نه استفاده کوم، اما هلته هم ډېرې زه داسې امیدوار کوونکې خبرې نه اورم. کوشش کوم چې خپل کوم کتابونه چې کوم دي، د خپل د پوهنځي ته مې چې کوم ربط لري، د پښتو ادبیاتو کتابونه او یا داسې نور څه لولمې چې بوخته اوسم، کنه داسې چورتونه فکرونه مې نور هم ډېریږي. نو کوشش کوم چې په دې باندې ځان بوخته وساتم.
څلرویشت ساعته ډېر زیات وخت دی که اته ساعته د خوب لپاره وباسئ، هلته پاتې کېږي شپاړس نور ساعتونه. دا شپاړس ساعتونه تاسو په څه شي تېروئ؟ فقط په مطالعه که نور څه مصروفیت هم لرئ؟
بس په کور کې اوسم. تکال صاحب دغه شپاړه ساعتونه چې تاسو یې ښودل، کور یا فامیل سره ناسته پاسته قصي وکړه، یا د کور کارونه، د دې تر څنګ یو ټایم چې ما څنګه تاسو ته په خبرو کې وویلې چې د ژبې درس وایم، د انګلیسي ژبې درس، بعد هغه نه چې کور ته راځم د کور کارونه وي، او یا هم له خپلو خویندو سره خبرې وکړم. نو همداسې تیر سي یو سات هم مطالعه د پاره.
وروستی کتاب چې تاسو لوستای هغه کوم و؟
روسی کتاب چې ما لوستی و هغه د حبیب الله رفیع صاحب و، د اما فلکلور په نامه باندې ډېر یو ښه او ښکلی کتاب و. او د دې کتاب کوم موضوعات چې زه د هغو سره ډېره زیاته علاقه لرم، تقریبا د کلیوالي موضوعات پکې راټول سوي دي، د عادي ژوندانه، او کله چې ما لوست نو ډېر لیوالتیا سره مې ولوست، ځکه چې ډېر یو ښکلي موضوعات پکې رانغښتي وو.
فکر کوئ چې یو ورځ به تاسو هم یو څه ولیکئ؟
بالکل لیکم به، خو د زړه د درد نه. مثلا دا چې په افغانستان کې څنګه سخت خاطرې موږ تېرې کړې، سیدا یو عمر تقریبا یو څو کاله موږ په درس او زده کړه کې تیر کړل، خو دا وروستي کلونه چې کوم دي هغه موږ لپاره ډېر زیات مشکل و. حتما په دې حق لبه یو څو یو ورځ ولیکم.
خپل خاطرات مو لیکلي دي تر اوسه پورې؟
نه، متاسفانه لدی سره علاقه نه لرم چې زه یو څو په کاغذ لیکم او هغه د بل چا لاس ته هم ورستی. کوشش کوم چې دغه د ما د شاوخوا کوم ښایسته شیان چې ښایسته منظرې یا څه چې وي هغه کله کله د شعر په قالب کې راونغاړم، خو خپلې خاطرې مې کله په کاغذ کې نه دي لیکلې.
سیاسي نظریات لرئ؟ سیاسي نظریات تعقیبوئ؟ سیاسي کتابونه هم لولئ که نه؟
ډیر کم، فقط هغه کسان چې وینم په ټولنه کې ښه فعالیت درلودلی دی د هغو د نظریات سره چې مثلا هم نظر اوسم یا خوښ مې وي د هغو نظریات فقط اورم، خو ډیر زیات هغه اړخ ته پام نه کوم.
ډیر ښه. په تیرو شلو کلونو دوه ویشت کاله مخکې، یعنی په د جمهوریت په دوران کې داسې یوه فضا رامنځته شوې وه چې ځوانو نجونو به هلکانو به یو له بل سره کتل او په غونډو پروګرامونو په مجلسونو کې به یې برخه اخیسته، نظریات به سره تبادله کول. اوس مهال زه خو پوهېږم چې د هلکانو او نجونو ترمنځ لویه فاصله راغلې ده، مګر نجونې له نجونو سره کینې کله کله نظریات تبادله کوي، داسې غونډې سره جوړوي، ادبي غونډې یا د نورو مسایلو په اړه د بحث لپاره.
متاسفانه څنګه ستاسو ویلې چې په پخوا کلونو کې کله چې تیر حکومت وو داسې غونډې ادبي غونډې یا معلوماتي غونډې به را جوړېدلې، بخصوص په پوهنتون کې زموږ تالارو چې هلته و دا ډېرې غونډې نیول کېدلې، اما اوس هغه ته هم زمینه نه ده برابره، ځکه چې که موږ نجونې خپل ځان په نظر کې ونیسو، زه خپله پخوا که پوهنتون کې د دې کارو زمینه برابره وه، اما اوس نشته، ځکه چې موږ هر یو خپل کور کې وو او فامیلونه هم د اوسني شرایط ګوري یا ویني دومره اجازه نه ورکوي چې ودي وزي د یو چا کره د لاړ شي او په ساتنو په یو شي د غونډه ونیسي یا مجلس دي وکړي، نو دې شیانو ته اوس فعلاً زمینه نه ده برابره.
زه ستاسو له خبرو نه داسې پوه شولم چې تاسو د یو انتظار په حالت کې یئ، څه شي ته انتظار کوئ؟
بالکل د انتظار په حالت کې، خو سل په سلو کې یم، د افغانستان د روښانه راتلونکي په انتظار کې یم، په دې انتظار یم چې بالاخره زموږ د اوسني مشران چې کوم دي هغوی دي په دې سلا سي چې مکتبونه په لومړي سر کې دي خلاص کړي، ځکه چې د دې لپاره چې موږ لوړو زده کړو ته ورسیږو مهمه ده چې اول ابتدایي زده کړې لومړنۍ زده کړې موږ ترسره کړو، نو مکتبونه د خلاص کی، په دویم قدم کې د پوهنتونونه خلاص کی، او سید که د جاب یا نورې مسلې وي په دې خو کلونه کلونه په دې ټول پوهیږي چې دلته یو اسلامي حکومت دی او انجونو داسې یو څه کالي نه په ځان کول چې هغه د ټولنې ته یا اسلام ته بد نوم ور پرېږدي، نو په دې انتظار یم چې دغه مکاتب او پوهنتونونه د خلاصي انجونو ته او ښځو ته د ټولنه کې ونډه ورکړي او فعالیت دي کې د پخوا په شان باندې ډیرو کسانو اوس هغه پخواني فعالیتونه چې کوم وو انجونې او ښځې هغه اوس نه لري، په دې انتظار یم چې دوی ته د دغو فعالیتو اجازه ورکړي او هغه بندیزونه چې نن سبا په دې باندې لګېدلي دي هغه د لرې شي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
ملالی احمد زئی، تاسو مخکې په کور کې دننه د خپلو خویندورونو یادونه وکړه چې تاسو ویل هغه ټولو خپل درسونه په هنتونونه خلاص کړي او یوازې تاسو ورستۍ خور وی چې پات شوي او له درسونو نه هم پات شوي، کله کله په کور کې لانجه کوي له خویندو ورونو سره په دې مسله باندې، یعنی یو ډول احساس د کمښت یا احساس د یوې نیمګړتیا په خپل ژوند کې تر خویندو ورونو نه درته پیدا کیږي؟
نه، اصلا د سینه په دې حق لباندې مې هیڅ کله د دوی سره نه جنجال کړی، فقط خپل د خفګان هیڅ چکم ده هغه مې د دوی سره تل شریک کړی دی، او دوی هم ما ته دا ډاډ را کړی دی په دې خاطر چې زه خفه نشم یا د دې احساسونه کم چې زما یو څو کلونه پاتې سو د زده کړو، تل ما ته دا ډاډ به را کاوه چې خیر ده، حداقل مکتب خو دوی ویلي حداقل هغه ده درې کاله خو پوهنتون ته لاړې ډېر څه د زده کړو، هغه آخرنی کال چې پاته ده هغه داسې فکر وکړه چې ته بیخي فارغه یې، تل د دې خبرو ما ته ډاډ را کړی دی، او زه د دې تحصیلي زده کړې نیمګړتیا مسول هغوی نه ګڼم، او هېڅکله مې په دې حق له دوی سره لانجه نه ده کړې په دې باره کې.
هغوی چې تاسو ته وایي چې داسې وګڼه یا داسې فکر وکړه چې ته فارغه شوې، د دې فکر کول آسانه دي ممکن دي؟
نه، اصلا نه ممکن خو نه دي، زه د دوی د ډاډ ورکول نه منندوی یم، خو زه پوهیږم چې یو څه نیمګړتیا وسته په ژوند کې. موږ ډیر څه فکرونه درلودل چې صبر پانتون خلاص شي، دا دنده به ونیسم یا دلته به کار وکړم، دومره به پرمختګ وکړم، په دې په دې برخو کې به زه فعالیت وکړم. اما اوس چې وینم چې هغه څه نشته، نو په دې باندې خفه کېږم او دغه نیمګړتیا مې په زړه کې وي. خو ډېر کله زه ټول ته نسم ویلی، ځکه چې پوهېږم دا یو عمومي مشکل ده، نه تنها چې په ما نه ده راغلی، په ټولو نجونو راغلی دی.
هغه فکر چې تاسو کوو او هغه خیالونه چې کار به کوي او پوهنتون نه فارغېدو نه وروسته به لوی لوی کارونه کوي، هغه خیالونه څه وو؟ تاسو غوښتل څه واوسېږئ؟
ما ډېر زیات د ژورنالیزم د برخې سره علاقه ده تکل صاحب، نو دا چې ما په دې برخه کې مې زده کړې کولې، نو غوښتل مې چې ډېر څه زده کړم. د دې تر څنګ چې ما پښتو ادبیات ویلې، ما په دې هم فکر درلود چې تر څنګ د ژورنالیزم په برخه کې هم زده کړې وکړم، تر څو چې لا مسلکي سم. نو دا شیان مې ارمان و، خو فعلا هر څه پاتې دي.
کلمو د درد له احساسه ژړلې دي؟
بالکل، ډېر زیات. ما مخکې هم تاسو ته ویلي کله چې د پوهنتون د بندېدو آوازه سوه او ما باور نه کاوه، خو هغه ورځ چې بند سو ما هغه شپه تر سهاره پورې مې ژړلې دي. شاید د چا باور هم رانه سي او خوب نه راته، د تشویش نه چې بعد دغه نه به څه کېږي، څه به را پېښېږي، دغه د دومره نجونو دغه آینده به څنګه کېږي. دوی ډېره لیوالتیا درلودله چې دوی پرمختګ وکړي. کله کله همدغه شیان او دا چې هر څه په نیمه لاره کې پاس، خصوصا د زده کړو برخه، زړه مې کله کله ودردېږي او له ځان سره وزاړم.
دا ژړا څو څو وارې تکرار شوې؟ یوازې په همغه شپه وه او که بیا بیا تکرار شوه؟
ډېره تکرار شوې ده په ډېرو ورځو.
ډېره زیاته مننه. څه زیاتوي د مرکې په پای کې؟
بس همدا غواړم چې او دعا کوم چې انشاءالله افغانستان د هیڅکله په تیارو کې نه پاتې کیږي، هم د هلکان او هم انجونې د زده کړو په زیور سنبالې اوسي او موږ روښانه ژوند ولرو، نه چې نور چاته محتاج شو، خپل وطن مو اباده اوسي.
دا خو مو د هیواد لپاره دعا وه، د ځان لپاره هم یو دعا وکړي.
مننه. د ځان لپاره به دا غواړم چې دعا کوم چې پوهنتونونه مې په خیر سره خلاص شي او زه خپلې زده کړې مکمل کړم، تر څنګ دا چې د ژورنالیزم سره مې علاقه وه د هغې برخه کې هم زده کړې مکمل کړم او یو ښه نطاقه اوسم.
د ملالی احمدزی په مستعار نوم د کابل پوهنتون له یوې پخوانۍ محصلې سره مو د ازادۍ راډیو ځانګړې مرکه اورېده.
پریمیک دی چی والو زم زما وزری ما تڑی شپو تا پات کی گدرن وزری ما تڑی شپو تا پات کی گدرن وزری ما تڑی پریمیک دی چی والو زم زما وزری ما تڑی شپو تا پات کی گدرن وزری ما تڑی پوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے ماتڑے زدا لاہو پزم زمو کی زگے دلیا زدا زان غک دشمن منز ترا بللیا المنز می پال من کی کی دغاسی سپیچلیا ظلم دے پشونڈو ظلم دے پشونڈو د خندا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے رنا وزری ماتڑے خر بشی جنگل کبھی کتاب بھی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بے آواؤ بے شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بے آدم آشی مڑاوی با آدم شی مڑاوی با آدم شی دا ہوا وزر ماتڑے شپوتا
تپات کی گدرنا وزری ماتڑی شپو تپات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زاد زمانے جب ساتلے پنجرا کیا شما یا مو بلا د تاریخ پا دیر کیا زر کیم پچو گو د وقت نو پا در کیا اس میں داستم اس میں داستم پمزی پیا وزری ماتڑے چھپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی چھپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی پریمک دی چوالو زم پریمک دی چوالو زم زما وزری ماتڑی چھپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی چھپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی